كثر من أوردونك أو لدونك استريماس سيدة هذا ويس في أمريكا ديوار ريديو أو تي بي يواسطة خبري خبرة ونادا نند شنبية خالي ورز كال دوزر أول سم دا سبتمبر دا مياشتي نهما نيتا دا با پاكستان كي وقت ساوي دي دشبه لس بجي افغانستان كي نهني مي دلتا واشنطن دي سي كي دا غرمي يوابجا سوي دا خبرة ونوران دي كون كي زيم كلسوم كاكر
او زش پاکومن
تاسو ته خبرونه کې شرغ لاست ویو په دې یو وساته خبری خبرونه کې په مهمو موضوعګانو باندې تفصیلی راپورونه درته لرو خو اول درته ویو د نن ورځې د خبرونو سرټکی
که څه هم افغانستان ډیورنډ کرخه د پاکستان سره په رسمیت نه مني خو د امریکا یو کانګرس مین خپل حکومت ته مشوره ورکړې ده چې د افغانستان حکومت لپاره مرستې دي د ډیورنډ کرخې تسلیمولو پورې مشروطه کړي.
د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د تاخیل لوړه منډۍ او شوال زبې کورسوي کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د کډوالۍ ژوند ستومانه کړی دي بیرته خپل سیمو ته ستنېدل غواړي.
او د امریکا فلوریډا ایالت کې حکومت په میلیونونو خلکو ته امر کړی دی چې د توپان ایرما د راتلو نه وړاندې ځان خوندي سیمو ته په کډه کړي.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو مر سره ملګری اوسئ. تاسو ته به دا او د دې سره یو شمیر نور مهمو موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه وړاندې کوو.
ګران قدر مردونکو د ډیور رادیو د ټي وی او ساده خبری خبرونې ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سي نه غوږ یو لومړی همزو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته د چرتنه چې د ډیور رادیو خبریال ارشد حسین راپور را لېږلی دی. د امریکا یو کانګرس مین بریډ شرمن د کانګرس یو غړی دی، د ډیموکراټک پارټي سره تعلق ساتي، خپل حکومت ته مشوره ورکړې ده چې د افغانستان سره مرستې دي د ډیورنډ کرخې د تسلیمولو پورې مشروطه کړي. دا داسې یو وینا ده چې د افغانستان حکومت په هیڅ شکل هم د دغه کرخې تسلیمولو ته تیار نه دی. په دغې باندې نور تفصیل لازم چې درشد حسین په دغه راپور کې واورو.
د امریکې په کانګرس کې د ډیموکراتیک پارټۍ غړي بریډ شرمن د خارجه چارو کمیټې ته وړاندیز کړی چې د افغانستان سره کیدونکې مالی مرستې دي د دغه هیواد لخوا د ډیورنډ د کرخې منلو سره وتړي او وایي تر څو چې افغانستان د ډیورنډ د کرخې په نه منلو سره د پاکستان په سیمو دعوه لري، تر هغې نه خو پاکستان د امریکې سره د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ریښتونی ملګرتیا ته تیارېدی شي او نه به د افغان طالبانو د ملاتړ نه لاس په سر شي. دان اخبار لیکي چې د کالیفورنیا سره تعلق لرونکي د ډیموکراتیک پارټۍ غړي بریډ شرمن پرون د خارجه چارو کمیټې ته د اوریدنې پر مهال د افغانستان سره کیدونکې د امریکني امداد د ډیورنډ د کرخې منلو سره د مشروط کولو غوښتنه کړې. د امریکې په کانګرس کې د ډیموکراتیک پارټۍ قانون ساز بریډ شرمن په عمومي توګه د پاکستان په بابله یو سخت دریز لري او دا لومبه موقعه ده چې د خارجه چارو کمیټې ته کوم قانون ساز داسې تجویز ورکړی وي. ښاغلی بریډ شرمن د خپل وړاندیز سره په افغانستان کې د هند په زیاتېدونکي اثر رسوخ او دغلته د پاکستان په مفاداتو او اندېښنو هم خبرې اترې کړې دي. د نوموړي وینا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ پوله افغان دولت په رسمي ډول نه مني. ښاغلي په خپله وینا کې وضاحت کړې، ما ته پته ده چې داسې کول به ګران وي، خو حقیقت دا دی چې تر څو افغانستان د ډیورنډ کرخه نه مني او د پاکستان په ځینې سیمو دعوه لري، تر هغې به نه خو پاکستان د امریکې سره دغلته د جوړجاړي په عمل کې پریښتونې ملګرتیا ته تیار شي او نه به د طالبانو د ملاتړ نه لاس په سر شي، ولې چې امریکا په افغان طالبانو د کنټرول راوستلو دپاره پاکستان ته اړتیا لري. سرګند دي وي چې څلیری سوه کیلومتره اوږد د ډیورنډ لاین کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نړیوال توګه منل شوی سرحد دی چې په کال 1996 کې راښکل شوی وو، ولې افغانستان دا د رسمي سرحد په توګه نه پیژني او اکثر له هند هم د افغانستان د دغه دعوی ملاتړ کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټۍ غړي داود خان اچکزی چې د خارجه چارو د کمیټې غړیتوب هم لري وایي دا د افغان دولت او امریکې ترمنځ معامله ده، خو زیاتوي که افغان دولت او اولس د ډیورنډ کرخې په رسمي ډول منلو ته تیار شي نو دا د هغوی خپله خوښه ده. ولې نوموړي زیاتوي چې په پېښور او کوټه کې د افغانستان قونسلګرۍ او د دواړو دواړو هیوادونو د اولسونو ترمنځ په ویزو تګ راتګ دا حقیقت څرګندوي چې افغان دولت دا پوله په عملی توګه منلې ده.
نو امریکا ته پکار دی چې اول دی د برتانیې هغه معاهده راوایي او بیا د افغانستان د حکومت سره کښېني پر دې خبره وکړي او دوی په دې قانع کړي چې مطلب په دې کې د دې به ګټه به وي او د دې به دواړو خواو ته کومه دهشتګردي چې شروع ده که په پاکستان کې ده که په افغانستان کې ده دا شی کې دوی دا اوس راواخي په کتابت په خط په کتابت کې خو نه منل کیږي خو عملاً دا شی منل شوی دی دا افغانستان عملاً منلې دی او په کار دی چې دا یو شی واضح سی او دا شی ومنل سی او د ولست تر مابین چې دا کم شی پروت دی دا به چې ختم
کس هم د امریکای د کانګرس د ډیموکراټک پارټي غړي برټ شیرمن د غوړاندیز په باب له د افغان دولت کوم دریز لا مخې ته نه دراغلی او نه په د پاکستان دولتي چارواکو کوم خبرګون خودلې خو په قانوني اسمبلی کې د واکمن مسلم لیگ نون غړي رانا محمد افضل ډیو ریډیو ته وای دا د افغان دولت او امریکای خپل مینځ معاملې ده.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ ہمارے درمیان میں حل ہو جائے گا تو ہم بہت سارے اور بہتر کام آپس میں کر سکیں گے. تو یہ ان کی جو تجویز ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن یہ معاملہ افغانستان اور امریکہ اگر وہ ان کو اپنا فورن پالیسی کا آبجیکٹو بنا لیتا ہے امریکہ تو یہ اس خطے میں امن کے لیے بہت اچھا ہوگا.
دی وائی زما پخیال کہ دا افغانستان اور پاکستان درمیان دا شخلا ہوارشی نو دوالا ہوا دون خپل مینس کے داسے ڈیر کارونا کولی شی چی گٹے بے دوالو خواہ ترسی او کو امریکا د ډیورنډ کرخې د منلو معاملې د خپل خارجه تګلارې برخه جوړ کړي نو دا به د سیمې د دایمي امن سبب جوړ شي. ښکار دی وی چې پاکستان د ډیورنډ کرخه په رسمي ډول پیژني او په رستو کې د پولې د انتظام خوندي کولو لپاره په دې د بال او خندقونو جوړولو پروسه هم پیل کړي چې افغان دولت یې نه مني او دا د پاکستان د حکومت یو طرفه ګام ګڼي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
اولیدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا یو وساده خبری خبرونه دا واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وای چې د امریکا نوې پالیسۍ د افغانستان سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره پیغامونه لري او نړۍ د افغان خاوره د سیالیو په میدان د بدلولو پر ځای د همکاریو او مرسته په ډګر کې بدل کړي. نوموړي دا خبرې د افغانستان یو جنگ سالار احمد شاه مسعود د شپاړسم تلین تل منزل په وخت کړی دی. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د افغانستان څخه د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان په راپور کې وړاندې کوو.
د بین صوبایي رابطې کمیټې الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې د سرشمیرنې په منځمهاله نتیجو د راتلونکو ټاکنو لپاره نوې حلقه بندي وکړي او دې لړ کې د قانون وزارت ته د پکار قانوني بدلونونو په اړه هم ویلي دي.
په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د شهید احمد شاه مسعود د شپړسم تلین دل منځلو په مراسمو کې وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوی پالیسی د افغانستان او سیمې او نړۍ لپاره له څرګندو پیغامونو سره مل ده او نړیوال دی په افغانستان کې له افغانانو سره د همکارۍ او مرستو په برخه کې سیالي وکړي. دی امریکا نوی پالیسی او مهمه مسله ده, پیغامونه لري. د سیمې سترو او ګاونډیو هیوادونو له دې پالیسۍ سره مخالفت څرګند کړی. موږ باید زیات کوشش وکړو چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل نشي او له ټولو ګاونډیو هیوادونو امریکا او سترو هیوادونو نه غوښتنه کوو چې د افغانانو خاوره د سیالۍ په ډګر د بدلولو پر ځای د همکارۍ او مرستو په میدان بدل کړي. حامد کرزی وویل ګاونډي پاکستان سره هیڅ ډول مخالفت نه لري, افغان حکومت ورڅخه د دوستۍ تمې لري او په وینا یې توقع لري چې پاکستان له افغان حکومت سره د ښو اړیکو د جوړېدو لپاره اقدام وکړي. د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی په جوړو شویو مراسمو کې د سولې په اړه څرګندونې درلودې او ویل چې له څلوېښتو کلونو راهیسې له بهر څخه په افغانستان جګړه تپل شوې او په خبره یې د افغانانو ترمنځ د ملي یووالي نه بغیر روانه جګړه پای ته نه رسېږي. دی سولی کول مخالفینو ته دی تسلیمیدو په معنا نه ده او نه هم له مقابل اړخ څخه دی تسلیمیدو غوښتنه وکړو. دی ټولو اړخونو لپاره به عزت او برمن د سوله غواړو. تیر هیر کړو او د افغانستان د روښانه راتلونکو لپاره باید اقدام پورته شي. د شهید اونۍ د لمنځلو په مراسمو کې د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د هیواد د ورانولو پر ځای د په جوړولو کې برخه واخلي. راشه خپل هیواد او خلکو ته، تاسو څوک پردي نه ګڼئ، تر هغې چې د پردیو په خدمت کې ونه اوسئ راشئ سوله وکړئ او د خپل هیواد په ودانولو کې برخه واخلئ، نه د خپل هیواد په ویجاړولو کې. د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د شهید د اونۍ د لمنځلو په مراسمو کې وویل په میانمار کې په روهنګي مسلمانانو شوی زور زیاتی ستر بشري جنایت دی او همدارز نوموړي د افغان حکومت په استازیتوب یې د میانمار له مسلمانانو سره خپله همدردي شریکه کړه. ښاغلی عبدالله د میانمار په مشرې آنګ سان سوچي نیوکه وکړه، وویل سره له دې چې سوچي د ازادۍ د نوبل جایزه هم ترلاسه کړې، خو له دې سره بیا هم د میانمار مشرې په دې ستر بشري جنایت سترګې پټې کړې. په میانمار کې په روهنګي مسلمانانو ظلم او جنایت روان دی چې موږ ټولو ولید. دوه اونۍ وړاندې شاوخوا 300,000 خلک بې ځایه شوي او بنګلادیش ته یې پناه وړې، او هغه بشري جنایتونه چې هلته شوي د انسان وجدان په لړزه راولي. موږ خپله همدردي او خواخوږي د میانمار له ځپل شویو مظلومو مسلمانانو سره اعلانوو. افغان حکومت په داسې حال کې په میانمار کې د روهنګي مسلمانانو د بدایانو لخوا شوی ظلم او زیاتی ستر بشري جنایت بللی چې د میانمار مشرې آنګ سان سوچي په روهنګي مسلمانانو شوی تشدد په اړه خپره شوي رپوټونه له مبالغې ډک ګڼلي او ویلي دي چې په هغه کچه ظلم نه دی شوی کوم چې رپوټونه یې په نړۍ کې خپره شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA Diva.
شمیر ولایتونو کې ځای پر ځای باندې پوځي عملیات وسلوال ډلو پر ضد روان دي. د پاکستان باجوړ او د ممندو سیمې ته سیلمه د کونړ ولایت په یو شمیر برخو کې دغلته کې هم د داعش وسلوال ډلو پر ضد باندې د افغانستان عسکر په جګړه کې ښکیل دي. د وایس اف امریکا آشنا ټی وی یو راپور تاسې ته وړاندې کوو. دغه راپور په افغانستان کې د آشنا ټی وی خبریال ذبیح الله غازی رالیږلی دی، لیدو ته او کتو ته یستاسی پام راګرځو.
د ډیورن کرخه سره په یوان خطلی ولسوالۍ سرکانو کې حکومتي قواوې لخپل مخالف وسلوالو سره مخامخ جګړه کوي. کلو نوړاندې په دې لار د باجوړ ایجنسی او کونړ ترمنځ ګڼ ولسی خلک لراتله، خو تیر څو کلونه دا سرک د حکومتي ځواکونو لپاره لوی سرخوږی ګڼل کیږي. تازه جګړه نن سار ملازان نختی او قابل له ساته دوام کړي.
د افغان مقامات وایي چې دغه جګړه کې ګڼ د حکومت مخالف وسلوال وژلي دي، چې د زنو جسدونه هم د جګړې په میدان کې پاتې دي. افغان امنیتي ځواکونه مرګونه لري، خو لا کره معلومات نشته دی. که څه هم دا سیمه د ډیورن کرخې ته څیرمه ده، وخت نا وخت د پاکستاني ځواکونو د تازه خوځښتونو رپورټونه هم په دې خاوره ورکول کیږي، خو افغان مقامات وایي د دغو جګړو لپاره تیاری لري او هیڅکله پاکستاني ځواکونه په افغان پلو کې نه پرېږدي.
د دوی یوولس سفره مړي د جګړې په ډګر کې پاتې دي، مړي مو داسته کړي دي. انشاءالله دا نور مړي اوس خلک په زموږ پولیس پورته شوي دي چې د دښمن نور مړي هم راکوس کړو. د دوی سکله سلام مر سره ده، یوه د شکم دا اوس تقریب کړه چې د دوی کشفي مخابرات مر سره په تماس کې یو. انشاءالله زه اطمینان درکړم د الله تعالی په نصرت چې دا د دوی ټول پلانونه مو د خاورې سره خاور کړو او سخت ضربه مو دښمن ته ورکړې ده. زه باور یم چې انشاءالله دا عملیات به ادامه ورکوو تر څو دا سیمه د دوی د وجود څخه په کامل شکل پاک شي. سنبال سوي دا شي ترورستان او طالبان مستقیما د پاجیورن د هغه خوا د هر کرش څخه راځي او مستقیما د تدافعان ځواکونو سره جنگ کوي. د دوی سره په پنجابي ژبه خبرې کېدی، په عربي ژبه هم خبرې کېدی، مطلقا د دوی سره خارجان ورسره ملګري دي.
ځینو حکومتي مقاماتو امریکا غږ ته دا هم ویلي چې وخت ناوخته په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو له پوستو هم ډزې کېږي، ځکه د دواړو غاړو پوله ساتي عسکر په مخامخ څوکو کې دي. که څه هم د کونړ امنیه قومندان په نننۍ جګړه کې د داعش او نورو بهرنو وسلوالو شتون ومانه، خو سیمه ییز چارواکي وایي د اسلامي دولت نومي وسلوالو په سرکاڼو کې عملاً جګړه نه ده پیل کړې.
تر دې دمه د داعش داسې موقعیت او محل د یا قرارګاه نه ده ثابته، ولې جلبوجذب به په دې ساحه کې وي د دې نه سترګې نه شو پټولی.
د سرکانو ولسوال وای د ناواپس ل یو شمیر باندو نه ډیری کورنۍ د جګړو لیرې راکړه شوی او د پردو په مینو کې سخت ژوند تیری. تر اوسه وسلوالو طالبانو یا داعش ډلې د دغو جګړو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. کونړ کې د ډیورن کرښې ته څیرمه سیمو کې ډیر کله د حکومت او د هغوی د مخالفو وسلوالو جګړې تودې پاتې شوي او حکومتي مقامات د پاکستان په حکومت نیوکه کوي چې په لوی لاس طالبان او نورې وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره راړئ، خو د پاکستان حکومت ډیر کله د افغان غاړې دغه دعوه رد کړې ده. ذبی الله غازی، آشنا ټلویزیون، کونړ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه تاسو په رادیو اوري او په ټي وی ګوري. د دې درڅنګ د ډیوا رادیو د فیسبوک په پاڼه او په پاڼه پر ژوندې بڼه دا خبرونه کوي. سي په پاکستان کې مېشت روهینګیا مسلمانان وایي چې د پاکستان حکومت او ځینې مذهبي او سیاسي ډلې په برما کې پر روهینګیا مسلمانانو روان تشدد او ظلمونو په اړه ژغ پورته کوي، خو په پاکستان کې د ننه سکم روهینګیا مسلمانان ژوند کوي، دا غوي پښتانه هیڅوک نه کوي او هغوی ته بنیادی بشری حقونه نه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د کراچۍ څخه د ډیوا رادیو خبریال فضل عزیز په راپور کې وړاندې کوو.
د کراچۍ ښار په کورنګۍ ارکان آباد سیمه کې اوسیدونکي 25 کلن نور محمد وایي پلاننۍ وطن یې برما او روهینګیا مسلمان دی. ډیوا رادیو ټي وي سره په خبرو کې نوموړي ویل د تیرو څو ورځو راهیسې د برما په روهینګیا مسلمانانو د ظلم قصې او په ضد پاکستان کې د مظاهرو خبرونه هم اوري، خو هغه وایي پاکستان دی اول دلته په خپل ملک کې میشتو روهینګیا ته بنیادی بشری حقونه ورکړي.
هم یہ سوچتے ہیں اگر پاکستان کی حکومت یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم مت کرو تو پہلے اپنے جو یہاں پاکستانی شہری موجود ہے ان کے جو نسلتی ہیں 10 تعویذات ہیں ان کو دیا جائے.
دی وایي مونږ په دې سوچ یو چې د پاکستان حکومت وایي چې ظلم مکوي، نو اول دې دلته چې په پاکستان کې موجود دي هغوی ته دې شهریت ورکړي، بیا به مونږ وایو چې پاکستان ظلم نه کوي. د شناختی کارډ نه لرلو له امله ځوانان تعلیم نشي کولی او نه روزګار کولی شي، بیا زیات خلک سمندر ته ځي کبان نیسي. په ارکان آباد کې د روهینګیا یا برما د خلکو د مرستو لپاره د غیر دولتي تنظیم غړی ساجد عثماني چې په خپله روهینګیا دی وایي په کراچۍ کې نږدې 15 لاکه روهینګیا په 100 مختلفو علاقو کې آباد دي، چې پکې یوه ګڼمیشته سیمه ارکان آباد ده. ارکان آباد د برما راخاین یا راخاین سیمې په نوم جوړه ده، خو په کراچۍ کې نه خو په دولتي کچه او نه د کومې بلې غیر دولتي ملکي یا بهرنۍ ادارې سره د دوی کومه کره شمیره موجوده ده. ساجد وایي د برما نه د ویم په لسیزه کې د ظلمونو او تنګ ژوند نستلي روهینګیا کراچۍ ته راکړه شوي دي. هغه وایي ځینو خلکو د پاکستان شناختی کارډونه هم ترلاسه کړي، خود دوی سره د غیر ملکیانو پرنګ چلن کیږي.
اس طرح اور ممالک نے روہنگیا کے لوگوں کو شہریت دی ہے، شہریت کو مطلب دی جائے اور جو ایک شہری کے جو حقوق ہیں بس وہ حقوق دیے جائیں.
دیوی سنگ چ نور ملکوں د روہنگیا خلق کو تشہریت ورکڑے، د غشان د پاکستان ہم ورکڑی او دی وگڑی پہیز حقوق دی دوی تہم ورکڑی شی او د نادرا یودا المیہ ہم دا چې غټ رشوت ورکړي د هر ملک وګړي ته شناختی کارډ ورکوي د لسو زرو نه واخله تر پنځو سو زرو پورې روپۍ اخلي او کارډ ورکوي هغه وایي د روهینګیا خلک په کراچۍ کې ډېر د غریبۍ ژوند کوي په کچ آبادو کې میشت دي سکولونه روغتونونه یې په آبادو کې نشته یوازې دینی مدرسې او جوماتونه لري د لسو بچو پلار محمد مینار هم وایي په 1922 کې د برما نه کراچۍ ته راغلي په سمندر کې مزدوري کوي او تل یې په غریبۍ کې ژوند تیر کړو
سمندری کا کام کرتا ہوں غربت ہی زندگی ہے یہ غربت ہے غربت ہے
په میانمار کې په روهینګیا مسلمانانو د ظلمونو د خبرونو مخې ترات دروستو د پاکستان په حکومتي کچ او سیاسي مذهبي ګوندونو احتجاج او مظاهره کوي چې د روهینګیا مسلمانانو سره د ظلم بند کړی شي خو په کراچۍ کې میشت د روهینګیا خلک وایي پاکستان د ظلمونو ښکار خلکو سره لاس وکړي خپل ملک ته دی راوبلي او د هغې نه علاوه دی دلته میشتو روهینګیا ته د ملک د وګړي په سترګه وګوري فضل عزیز وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی کراچۍ
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د با خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بولئ
دا څنګه په اول کې ویلو دا څنګه د امریکای کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د مردان په تحصیل کې تیر کال د ستمبر په 2 نیټه باندې په یو بمی چاودنه کې تر 14 پورې کسان وژل شوي وو چې پکې سلور وکیلان هم شامل وو د دغه پیښې کلیزا یا یو کال هغه پوره شوی او د دغې په لړ کې نن په مردان کې یو دستور هم شوی ده چې پکې د مردان او د کاټلنګ تحصیلونو وکیلانو هم برخه اخیستې ده د ډیو رادیو خبریال ریاض حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي
دا غونډه تیر کال د ستمبر په 2 نیټه د مردان ضلع په کچرو کې د ځانمرګي حملې په یاد کې را جوړه کړې شوې وه چې پکې د مردان ضلع نه علاوه د تختبای او کاټلنګ تحصیل وکیلانو په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو په دې موقع وینا کوونکو وجل شوي وکیلانو او عام وګړو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړې په دې موقع د وجل شوي وکیل سید اکبر اډوکیټ کشر ورور زاهد مومن ډیو ریډیو او ټي وي سره د خبرو په محل وایي چې صوبایي حکومت د وجل شوي کسانو د بچو او کونډو هیڅ پوښتنه نه کړې
د ملتان د پټرول د پاره د یو لیټر اغیستلو دغه د پاره د کروڑو روپو یو پرایم منسٹر اعلان کړي خو زما وراره مروان اکبر آیا د هغه بچی چاته پوسوکو د یوسف علی بچا دوه خولي خولي بچی پاتې شوی دی آیا د هغه ماشومانو دغه د ګل غونټه کې خوځه پاتې شوی ده آیا دغه چاته پوسوکو د ارشد خان واحد دوی پاتې شوی دی ایا اغله سوق اسی ورل چې بې استاد بچو سال دی استاد مور سال دی
وینا کوونکو ویل چې د تر هغه غره په دد وکیلانو وس هم یو دی خو د صوبایي حکومت لخوا چې وکیلانو سره کومې وعده شوې وي هغه تر اوسه پورې سرته نه دی رسولې شوې په دې مقدم مردان بار کونسل صدر محمد اسلام وردک ډیو ریډیو او ټي وي سره د خبرو په محل ویل چې صوبایي حکومت هغه سره خپل وعده پوره نه کړي نو هغه به په احتجاج کولو باندې مجبور شي
خو زما خفغان دغه دی چې باقاعده سی ایم سی خیبر پختونخوا په دې کې باقاعده ډایرکټ یو شکړو او په هغه ډایرکټ یو کې دا وو چې د ای پی ایس په تور باندې با هر وکیل سیب ته 25 لاکھ روپے او زخمی ته د 5 لاکھ نه د 10 لاکھ روپو پورې امداد ملاویږي زه ډېر په افسوس سره یم چې تر اوسه پورې په هغه کې څه پرمختګ نه دی شوی د دغه د وجې نه زمونږ دې اجلاس کې دا قرارداد هم پاشو چې یو میاشت ټیم ورکو مونږه کچره دغه کې دا مسله حل نشوه نو موږ سره بیا مختلف آپشنز دي هغه د احتجاج صورت ته د دې نه علاوه موږ په خپل پراپر فورم باندې های کورټ کې ریټ کوول چې دې کې باقاعده ډایرکټ ایشو شوی ډایرکټ ایشو شوا اټ مینز چې دا پاشو دا ومنل شو نو موږ به ان شاء الله دغه لارې اپناوو ان شاء الله
په کال 2014 کې د ستمبر په 2 نیټه په مردان ضلع کچرو کې د ځانمرګي حمله په برید کې د سلور وکیلانو په شمول 14 کسانو ژوند د لاسه ورکړی وو د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی مردان
ز چی وخزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار
تعلیم زما حق دي
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانوم زهرا شاه دي زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم ز بی بی شیرین ایم
دونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د دتخیل لوړه منډۍ او شوال ز بیکورسوي کډوال د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کډوالۍ ژوند ډیر زیات ستومانه کړی دی اوس د بیرته خپل وطن ته ولېږل سي. تفصیلات تاسو ته د عدنان بیټنی په راپور کې وړاندې کوو.
که څه هم پاکستانی چارواکي د افغان پولیس را په څیرمه د پاکستان قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه ضربې ازمنوي پوځي عملیاتو له امله بې کورسي کډوالو په زیات شمېر سره په خپلو سیمو کښې په ځای کولو دعوه لري. خو دا مهال هم د افغان پولیس سره جوختې پرتې علاقې د تخیل لوړه منډۍ او شوال سیمو خلک د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. دوی دغه کډوالۍ ژوند زیاتره د بنو لینک روډ په غاړه په خیمو او شنو ونو لاندې تېروي. دولت نغوښته کوي چې نورې ماشومان مېرمنې او سپین ږیرې د کډوالۍ دغه ژوند نشي زغملی. دوی وایي درې کلونه زیات وخت یې واړېدو چې په تمه دي چې ګڼې نن یا سبا به خپلې علاقې ته ستانه شي، خو په حکومتي کچه د دوی د واپسۍ څه پرېکړه نه کېږي. وایي په کډوالۍ کښې دغه ژوند انتهایي زیات ستونزمن ده. مرستندویو ادارو هم له دوی څخه مخ اړولی، خیمې انتهایي ضعیفې شوي دي او نور دغه د کډوالۍ ژوند نشي تېرولی او بېرته خپلو علاقو ته زیات ارزومند دي. د بنو لینک روډ په غاړه په یو عرضي خیمه بسته کې یو سپین ږیری ډیوه ته وایي په دغه خیمه بسته کې دوی لپاره هېڅ اسانتیاوي موجودې نه دي. دوی ډیوه ته څه داسې برسېره کوي
په
دغې ارزي خیمه بسته کې یو بل د شمالي وزیرستان سپین ږیري کډوال وویل دوی درې کاله وشول چې د تخیل تحصیل نه بې کوره دي. زیاته کړه دغه کډوالۍ کښې ژوند انتهایي زیات ستونزمن ده، نه بجلی شته او نه ورسره خواړه او نه د ژوند نور څه ضروریات لري. وی ویل که دوی داسې د کډوالۍ د ژوند څخه خبر وای نو دوی به چېرته په هېره هم خپله علاقه نه وپرېښي.
زړه مې پټ کېږي ګرمۍ نه، په خپل وطن کې ریغ و سړ و وطن و سړ و دا تنګي چې دا په خوله وینه اچوي وړکې بړکې جوړي ورمنه تر سرهغه زړو کلکو چې بالکل مخه نشته تر سره داس کنځې چې نه جمع شته چې نه راځي خپل وطن ته.
د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې پخوانی چیرمین غلام وزیر ډیوه ته وویل چې حکومت دوی سره دغه کډوال د اختر نه مخله د واپسۍ ژمنه کړې وه، خو تر دې مهاله دغه کډوال بېرته نه دي واپس کړي. هغه وویل دوی احتجاجي مظاهرې کوي او له حکومتي چارواکو څخه دغه کډوالو په فوري طور خپلو علاقو کښې د واپسۍ غوښته لري، خو تر دې وخته پورې انتظامیه لخوا د دوی غوښتې ته څه په عملي سترګه نه دي کتلي. وی ویل اندېښمن دي چې ګنې اوس هم د افغان پولیس سره جوختې پرتې علاقې د وسله والو د واک څخه نه دي خلاصې کړی شوي.
تین سال وشول چې دلته کیم په ارجنټینا کې اوسېږي او نه راځي کیم هغه خپل کورونه نه وتلي دي دلته دی د کورونا ستانه په ارجنټینا کې اوسېږي. دې خال کښې دا پر یاده ګوره زمونږ هلته وزیرستان کښې د مې سره وعده دا کړې وه چې تاسو مونږ پر امن په دغه عید نه مخکې مخکې تاسو لاځي. تر اوسه پورې دا څومره عیدینه تېر شول څومره کلونه تېر شول او دا خال کښې تر اوسه پورې وزیرستان ته واپس کړی نه دی. بیا دا مطلب دی چې دی کښې وزیرستان کښې دی خاص کار نه دی کړی تر اوسه پورې
خو ته حکومتي چارواکو د نوم نه شولو په غرض ډیوه ته وویل شمالي وزیرستان ته د عملیاتو په وجه بې کوره سوي نږدې تر 80% نه زیاتې کورنۍ بېرته خپلو علاقو ته واپس کړي دي. وی ویل دا مهال یوازې د افغان پولیس سره جوختې شوال لوړه منډۍ او د تخیل سیمو خلک بېرته خپلو علاقو ته نه دي واپس شوي، خو زیاته کړه دغه کډوال به مرحله وار بېرته خپلو علاقو ته واپس کوي. خو دا یې هم وویل چې تر دې وخته پورې پوځي چارواکو لخوا دوی ته د دغې علاقې د کلیرنس په حواله څه نه دي ویلي سوي، ځکه دوی هم څه نه شي ویلی چې دغه کډوال به بېرته خپلو علاقو ته کله واپس کوي. دا دې هم یادوي چې په شمالي وزیرستان کښې په کال 2014 کښې وسله والو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوي او دغه عملیاتو ترسره کېدو وروسته حکومتي چارواکو په سیمه کښې حکومتي عملداري په ځای کولو دعوه هم کړې ده. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو او ټی وی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټوئیټر @وی او ای ډیوا، انستګرام وی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو پر ځای کولو لپاره د ایف سی آر قانون د مخینه د وړلو چې کوم عمل دی، او بیا د هغې په ځای باندې چې به کوم قانون دغلته کې پر ځای کیږي، د هغې دغه منځمۍ مودې لپاره په لایعمل جوړولو باندې تیره ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې یوه غونډه په اسلام آباد کې شوې ده، او د دغه فیصلې مخې ته پر راتلو باندې ځینې نیوکې هم د قبایلی سیمو مشران کوي چې په هغې باندې بحث د پاره به دغه مسوده په 11 سپتمبر قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي. د ډیور ډې خبریال ابراهیم شینواری په دغه باندې پوره تفصیل په خپل راپور کې لري.
په قبایلی نظام کې غوره کړی شو اصلاحاتو یا بدلونونو د عملي کولو په لړ کې د پرله پسې غوښتنو او احتجاجونو نه پس بلاخر د پاکستان مرکزی حکومت فیصله کړې چې د اصلاحاتو دغه عمل کې تیزی راوستلو، د دې مخ په وړاندې بوتللو او وړاندې پړاو ته رسولو په غرض یو طریقه‌کار یا میکانیزم جوړ کړی شي، د کومې له مخه به چې موجوده نظام نوي تجویز شوي بدلونونو ته سمولو په موده کې یو چیف آپریټینګ افسر وټاکلی شي، څوک به چې د خیبر پښتونخوا ګورنر تر څنګ د اصلاحاتي عمل په لړ کې د آزاد فیصله لو اختیار هم لري. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې شوی و غونډه کې قبایلی سیمه په کامی بهیر کې شاملولو فیصله دقیقه جاج واخیستای شو. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو دغه پیکج پخوانی مرکزی کابینه منظور کړی وو، خو وروسته د دوه سیاسي ګوندونو مشرانو مولانا فضل الرحمن او محمود خان اجگزی د مخالفتونو له وجې دغه د کابینه فیصله پارلیمان ته وړاندې نه کړی شو. البته د اصلاحاتو کمیټې ته وروسته دغه اصلاحاتو د عملي کولو هم وظیفه وسپارل شو، او اوس په دغه کمیټې کې وزیر اعظم، د پوځ سرلخکر، د پوځ یو لسم کور کمانډر او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم شامل کړی شول. نوی کمیټې په خپل غونډه کې د قانون وزارت نه په سمدستي توګه د قبایلی سیمو د پاره قانوني او انتظامی ګامونه پورته کولو غوښتنه وکړه چې دغه سیمه د سیمو وګړو ته واړه سیاسي، آئینی او بشري حقوق ترلاسه شي. دغه غونډې په چټکۍ سره د پولیس یا لیویز برتی کولو او په ځینې برخو کې د فرنټیر کانسټیبلري د ګمارلو هم امر ورکړو. خو دا چې د مرکزی حکومت دغه فیصلو ته د سیمې د پارلیمان غړي په څه نظر ګوري، د دغه په حق له د اصلاحاتو د ټولو زیات پلوی ایمنه شهاب الدین خان یې خوبل اڑخته د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو په خوانی سفارتکار ایاز وزیر د مرکزی حکومت دغه ګامونه به وخت غنی او ور سره ګیلمن دی چې ولې دغه سیمه مهمه فیصلونه قبایل بهر ساتل شوې.
چا خبره او غوا لاله نه تعلقونه په سره خستیو، دا د یو مغه مثال دی چې فاټا ریفام شوی نه دی کمیټه او تاول جوړه ده. او دویمه خبره غټه خبره په دې کې لکه څنګه تر اوسه پورې فاټا سره چې جاتې کیږي چې څه مسلې څه فیصلې د فاټا د پاره کیږي، په هغه کې د فاټا یو نماینده نه ویناست نو کارن چې اتې دې نه کوي. فاټا ریفام د فاټا د خلکو د پاره دی، که هغه پکې شامل وي نو ریفام وستا خاور سرته ورسی. افاټا خلک مرشول ریفام ته خو په طریقې او کوي چې په طریقې نه کوي، د اخر ریفام ته به سبا خلق را پاسی نکار با اوکی نبی منی
پکوایلی چارو جوور نظر ساتون کی کارپوهان کڅه هم د مرکزی حکومت دغه فیصلو په محتاط توګه هرکلای کړي خود یی چې د نوی کمیټې دغه فیصلو کې واضح نه ده چې د اصلاحاتو دغه عمل به د کوم ځای شروع کولای شي البته د باجوړ نه ټاکل شوې د پارلیمان غړی شهاب الدین خان غنی چې داسې کول سره به د افتیان قانون د منځبي وړل شي شهاب الدین خان دغه خوشبونی او باوجود تر اوسه دا واضح نه ده چې مرکزی حکومت قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره زمکولو په حق له څه اراده لري د بدلون دغه پلان بل پړاو ته اړولو په مهال به د پولیسو انتظامی ترولی او دا چې د هیواد سترې محکمې یا سپریم کورټ اختیار به کله قبایلی سیمو ته غځولی شي د دغه واړه پختونو لیا ځواب نه دی ویلی شوی ابراهیم شینواری وایس آف امریکا ډیوا رادیو خیبر ایجنسی
قدر منوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا یو وسط خبری خبرونه لی دوام لري دا خبر ایجنسی لنډی کوتل چارواکی وای چې هغه مذهبي مشر ورته تحریری معافی نامه جمع کړی دا چا چې د خلکو په کورونو چاپې وهلی وي او د موسیقي آلات یې سوځولي وو چارواکو ډیوا ریډیو ته خبرو کې ویلی وو چې محمد ابراهیم عرف باچا جان په نوم دغه مذهبي مشر پرون د جمعې د لمانځه وروسته د هغه موسیقي آلات سوځولي وو چې د اختر په ورځو او په ودونو کې د خلګو ځا په زوره راغونډ کړي وو نور تفصیلات تاسو ته د ابراهیم شنواری په راپور کې وړاندې کوو
د خیبر ایجنسی لنډی کوتل یا لوړګي تحصیل میرداد خیلو او مختار خیلو علاقو اوسیدونکو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه پرون نن د جمعې په ورځ د سیمې یو غیر معروف مذهبي مشر محمد ابراهیم عرف باچا جان د خپل جماعت مخامخ د جمعې مونځ نه پس هغه د موسیقي آلات د عامو خلکو په مخامخ وسوځول کوم چې هغه او د هغه ځینې پلویانو د اختر په ورځو کې په ودونو کې راجوړ کړی شو د موسیقۍ په محفلونو کې په خپله قبضه کې اخیستي وو محمد ابراهیم عرف باچا جان خپلې د جمعې مونځ په واز کې هم د شینوارو په سیمه کې د دغسې محفلونو د بندیز اعلان کړی وو او د خلاف ورزۍ کولو په ضد یې جرمانې لګولو او د هغوی کورونو سوځولو ګواښ هم ورکړی وو د هغه د دغې عمل په هکله چې کله ډیوه راډیو د هغه نه وپوښتل نو هغه په ځواب کې وویل
حکومت
د ډیوا رادیو سره د باچا جان دغه لنډې مرکې فقط نیم ساعت پس د هغه پلار او د کورنۍ ځینې نور کسان ځای انتظامی خپل دفتر ته راوبلل او د پرون ورځې پیښې او د اختر په ورځو کې د هغوی لاړخه په شخصي اجرو او کورونو چاپې اچولو باندې د هغوی نه پاینده کې د خپل ښه چلند ضمانت وغوښتو د انتظامی د چارواکو په وینا دغه مذهبي مشرانو په تحریري توګه د خپل دغه عمل معذرت وکړو او په آینده کې قانون په خپل لاسونو کې نه اخیستو باور هم ورکړو البته ډیوا رادیو چې کله د دغه تحریري عذر په حق له د محمد ابراهیم عرف باچا جان سره بیا رابطه وکړه نو هغه دغه عذر وړاندې کړو
انشاءالله تاسو
مهربانی او بیا د دغه نفس هیڅ کیسه رابطه هم ونکړه. د باجا جان لخوا لګول شو دغه بندیزونو په ضد د ځای خلکو سخت خبرګون مخې ته راغلی او په سوشل میډیا د دوی دغه عمل سخت غندنه شوې او دای په لندې کوتل کې یو متوازی انتظامی جوړولو هڅه ګڼلې. د کومې چې ځای مشرانو او حتی عامو غړو د حکومت نه په کلکه د مخه نیولو غوښتنه کړې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
د بین صوبایي رابطه کمیټې الیکشن کمیشن ته خواست کړی دی چې د سرشمیرنې منځمهاله نتیجو مخې ته د راتلو وروستو دی نوې حلقه بندۍ جوړې کړي. په دغې باندې د ډیوا رادیو خبریال حمیدالله نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د بین صوبایي رابطې کمیټې الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې د سرشمیرنې په منځمهاله نتیجو د راتلونکو ټاکنو لپاره نوې حلقه بندۍ وکړي او دې لړ کې د قانون وزارت ته د پکار قانوني بدلونونو په اړه هم ویلي دي. په دې نتیجو کې د پاکستان د قومي آبادۍ په شمیر کې د پښتونخوا او بلوچستان آبادی یو یو فیصد زیاته شوې ده او دې خبرې ته ضرورت پیښ دی چې اوس د راتلونکو ټاکنو لپاره نوې حلقه بندۍ وشي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي د پاکستان د قومي اسمبلی په حلقو کې د وو انتخابي حلقو زیاتېدلو امکان دی او په دې کې څلور په پښتونخوا، دوه په بلوچستان او یو په اسلام آباد کې ده. ځینې راپورونه داسې هم وو چې ګنې د پنجاب وو قومي انتخابي حلقې کمیږي، خو د کمیشن سیمه ییز مشر ولی الرحمن وایي انتخابي حلقې چرې هم کمی شوې نه دي بلکې زیاتې شوې دي. د پنجاب آبادی د هیواد د ټولې آبادی د شپږ پنځوس فیصدو نه درې پنځوس فیصد ته راکمه شوې ده، خو صرف په دې چې د نورو صوبو آبادی ډېر زیاتې شوې دي او د پنجاب آبادی د زیاتوالي شرح کمه وه. د پنجاب خپل آبادی نه ده کمه شوې. په آئینی توګه د هر سرشمیر نرستو د تازه شمیرو په اساس نوې حلقه بندۍ کېږي او ولی الرحمان وایي دغه عمل زیات نه زیات درې میاشتې اخلي. یو ډیلیمیټیشن افسر وټاکل شي او هغه نوې سفارشات ورکړي، ولس د دې خلاف یا په حق کې شکایت وکړي او بیا دغه نوې حلقه بندۍ عملي شي. دا وخت قومی اسمبلی په 272 سیټونو کې یو سل دوکم پنځوس ته پنجاب دی، د بلوچستان سوارلس، د قبایلی سیمې دولس او د پښتونخوا پنځه دېرش سیټونه دي. د پښتونخوا په څلورو نو حلقو کې یو په پېښور، دویمه په سوات، دریمه په بره او کوزدیر او څلورمه به د ټانک او لکی مروت ضلعو په شریکه رسی. حمیدالله، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، ټلویژن، پېښور.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
The Voice of America Diva. د بلوچستان امنیتی چارواکي وایي چې مستونګ او لورلای سیمه کې درې مړې موندلې دي. د مستونګ په کوی ماران سیمه کې موندل سوې دوه مړې د پیژندل کېدو زه وتلې دي. د جون په څلورمه نیټه هم دلته د فوج لخوا عملیات سوي وو او فوج دا دعوه کړې وه چې په دغه سیمه کې دیارلس د داعش وسلوال وژلې دي. او داعش وسلوالو په خپل جاري سوي یو پیغام کې ویلي وو چې هم د دغه سیمه څخه دوه چینایي انجینران سي تښتولي وو، د دوی په ولکه کې وو، هغه یې وژلې دي خو د هغې مړې و حکومت ته نه وسپارلې. دا ګمان کېږي چې دغه دوه مړې هم دغه دوه چینایي انجینران دي خو د دې خبرې لا تر اوسه تصدیق نه دی سوی. حمید سمسور ورباندې تفصیلات راکوي.
چارواکی وی دغه درې مړي تیر ورځ له مستونګ او لولور لای ز خطر لاس سو. د مستونګ ځای چارواکو وایي سپ امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته په دې باب وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د کوی ماران په سیمه کې د دوو کسانو مړي وموندل، بیا یې دوی ځایي هسپتال ته راوړل. ډاکټران وایي چې دغه مړي د پیژندګلوي وړ نه دي، دوی یوازې خالي ډانچې پرتې دي. د دوی له خولې چې د دې د شناخت لپاره به د ډي این اې ازموینه لازمي ده، بیا به له هغه وروسته د دې شناخت کېدای سي. د روان کال د جون د میاشتې پر څلورمه باندې د مستونګ د کوی ماران په دغه غره کې امنیت خوندي ساتونکو عملیات وکړل چې په ترڅ کې دیارلس کسان وژلي وو. امنیت خوندي ساتونکو پر هغه مهال باندې ادعا کړې وله چې دا د داعش مرکز و چې دوی له منځه یووړي، او دغه ډول د ځان وژونکي جاکټونو او د درنې وسلې د ترلاسه کولو ادعا یې هم کړې وله. خو له هغې پیښې وروسته بیا داعش پر خپل ویبسایټ اماک باندې د دوو تښتول سوو چینایانو د وژنې ویډیو خوره کړله، خو تر اوس مهاله پورې د دوی مړي د خبري رسنیو مخې ته نه دي راغلي. چارواکي وایي چې اوس دوی په سملاسي ډول باندې نسي ویله چې دا مړي د وسلوالو دي یا د هغو دوو وژل سوو چینایانو دي چې له کوټ ښار څخه په روان کال کې تښتول سوي وو. د دوی له خولې د دې پخلی به د ډي این اې د ازموینې وروسته ترسره کړي. چارواکي وایي چې د بل کس مړی بیا هلته په لورلایي کې ترلاسه سوی دی. سیمه ییز چارواکو وویل چې دغه مړی د نوي جیل پر سړک باندې ترلاسه سو. د د پیژندګلوي په ځایي هسپتال کې د عبدالرحمن په نامه باندې وسوله چې د لورلایي هم د دغې سیمې د ژړ کاریز اوسېدونکی دی. پولیس وایي چې د ده د وژنې علت نه دی په ګوته سوی. له ضروري کاروایي وروسته د ده مړی و خپلوانو ته په لاس ورکړي. په بلوچستان کې له تیرو لسو کلو څخه امنیتي وضع خرابه ده. دلته بلوچ وسلوالې ډلې په پیرکییزو پیښو کې ککړې مذهبي ډلې او دغه ډول طالبان او د داعش ډلې هم فعال دي. د صوبې له لورو پرتو سیمو څخه خراب سوي مړي ترلاسه کړي. بلوچ ملت فعاله ادا کوي چې دا د بېدرکسو خلکو مړي دي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو په زوره باندې بېدرکه کړي دي، بیا یې مړ کي او مړې راوغورځوي، خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. حکومت وایي چې دلته په بلوچستان کې یوازې ونوي ته نږدې د بېدرکسو خلکو شمیره ده، خو بلوچ ملت پاله بیا دغه شمیره په زرګونو کې بیانوي. د بشري حقوقو سازمانونو په واروار باندې په بلوچستان کې پر خراب امنیتي وضع باندې سخت تشویش څرګند کړی دی. له حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره دي عملي ګامونه واخلي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټان.
بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي. ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva. تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک VOA Diva، Twitter @VOA Diva, Instagram @VOA Diva, or for YouTube @VOA Diva News.
کال 2010 کې پاکستانی کاروباریانو ته او تجارتو ته د جی ایس پی پلس په نوم باندې یو لوازنامه د پاکستان حکومت سره وشوه چې تر لسو کالو پورې د پاکستان کاروباریان تر شپږو زرو پورې سیزونه چې د هغې شپږو زرو پورې قسمه سیزونه دي چې هغه اروپا ته بغیر د کوم ټیکس تجارت کولی شي. خو دغه شپږو زرو سیزونو په کاروبار کولو کې یا اروپا ته د وړلو یا چې څه ته صادرات ویلی کیږي په دغه کې د پاکستان کاروباریان خبر نه دي، نو ځکه هم دغسې دغې نه ډېر زیاتو کاروباریانو پایده وانخیسته او یا دغلته کې خلک وس نه لري چې هغه دغه سیزونه اروپا ته صادر کړي. په دې باندې په پېښور کې یوه غونډه شوې ده او د کاروباریانو تجارانو د ډیوه راډیو خبریال مدثر شاپ یو راپور تیار کړی دی، راځئ چې نور تفصیل په دغه راپور کې واورو.
د اروپایي اتحاد له اړخه پاکستان ته تجارت کې د ورکړل شوو اسانتیاو په اړه دغه د 2018 عبوري راپور د مخکتنې په وخت مزدورانو، صنعتکارانو او حکومتي چارواکو ویل هر څوک د دې اعلان 2014 کې شوی دی، خو تر دې وخته نه حکومت او نه هم مزدورانو یا صنعتکارانو څه ګټه پورته کړه. د جی ایس پی یا جنرلایز سیستم آف پرفارمنس په نوم یورپي یونین پاکستانی صنعتکارانو ته د 10 کالو لپاره رعایت ورکړی دی چې غیر د کم ټیکس نه تقریبا 6000 سیزونه اروپا ته اولیږي او بدل کې به پاکستان وویشتو نړیوالو معاهدو باندې سمدستي عمل یقیني کوي چې پکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د ماحولیاتو اته د پاکي حکمرانۍ سلور او د مزدورانو په حق له د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن اته معاهده شامل دي. خو راپور کې پنهښه شوې ده چې 2014-15 کې پاکستان د 40 ارب ډالرو سامان خارج ته لیږلو، خو 2015-16 کې د دې اسانتیاو باوجود دا 21 اربو ته راښکته شول. او پروګرام کې موجود یو مزدور مشر د متحده لیبر فیډریشن صوبایي صدر محمد اقبال نه چې ډیوه راډیو د دې علتو پوښتلو، نو هغه وویل نه خو واکداران په دې پوه دي او نه هم صنعتکاران، نو ځکه ته تر دې وخته موږ څه خاص ګټه نه ده پورته کړې.
د جی ایس پی پلس کوم مقاصد وو؟ مونږ ته دا ښکاري چې دا زمونږ ریاستي ذمہ داری جوړیږي، دا نن چې کوم مونږ پروګرام کوو چې بای خلک اویر کو چې بای دا یو پروګرام دی او زمونږ د ملکی معیشت د پاره بهتر دی پکې او د مزدورانو د پاره هم ده. په د بدقسمتۍ نه د دې جی ایس پی پلس چې کوم زمونږ برآمداتو کې مونږ ته سپورټ راکول پکارو، د چا چې دا ریسپانسبلټی جوړې ده هغه خپلې ذمہ داری نه دي پوره کړې. پکار ده چې دې مونږ ته پیدا رسېدلی وي، زمونږ برآمدات سیوا شوې. نو ایز اټ از درې کاله وشو د دې سلور کاله خو زما خیال چې د دې اثرات نشته.
راپور کې په دې خبره زور اچول شوی دی چې د جی ایس پی تر مخه مزدورانو ته د یونین سازۍ مکمل حق حاصل دی، خو حقیقت کې اوس هم د پاکستان اکثرو کارخانو کې مزدوران یونین نه لري، د کار وخت نه دی معلوم او د حکومت لخوا د کم نه کم اجرت قانون نه پزای کیږي. او په دې د خفغان سرګندونه وشو چې حکومت 15000 کم نه کم اجرت ټاکل دی، خو د یونین د نشوالي لامل اوس هم داسې مزدوران شته چې په 6000 روپۍ د میاشتې مزدوري کوي. او د مرکزی اسمبلی غړی شهریار افریدی وای 15000 هم بیخی کمی دي.
په پاکستان کې وفاق او صوبو په سطح باندې کم سے کم 30-35000 روپے د مزدور اجرت پکار ده، کم سے کم د موږ ظلم کوو سره.
راپور کې د پاکستان د ټولو صوبو د صنعتونو د مزدورانو د حالات کار خارجي هیوادونو کې د پاکستان ملازمت پیشه خلکو د حکومتي ادارو لکه لیبر انسپیکشن په اړه تفصیل موجود دی، خو په دې د تعجب څرګندونه وشوه چې 1902 کې د لیبر انسپیکټرانو کم شمیره و غو په 2018 کې هم ده. او اکثره وختونو کې لیبر انسپیکټران صنعتکارانو سره ملاوي او د مزدورانو د حق خبره نه کوي. د راپور سفارشاتو کې په حکومتي ادارو غږ شوی دی چې په دې اړه زر تر زره د صنعتکارانو، حکومتي چارواکو او مزدورانو سره ناستې پاستې وکړي تر څو د دې اسانتیاو څخه تر 2014 پورې ګټه پورته کړی شي، او که بیا دا اسانتیاوې نه هم وینو چې د هیواد صنعت په خپلو خپو ولاړ وي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
کاتی ودا د امریکا فلوریدا ریاست کې چارواکو په ملیونونو خلکو ته خبرداري ورکړی دا چې سمندري طوفان ایرما راتلو وړاندې دي ځان محفوظه ځایونه ته ورسوي. نور تفصیلات تاسو ته د بختور شاه په راپور کې وړاندې کوو.
په کریبین هیوادونو کې نږدې 21 کسان وجلو وروستو به ارما طوفان د اتوار په ورځ د امریکې فلوریډا ریاست ته رارسي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ او د هغه کابینه به سباله په دې لړ کې بیړنۍ غونډه کوي. صدر ډانلډ ټرمپ په وایټ هاوس کې خبریالانو ته ویلي دا به ډېر خطرناک طوفان وي، خو دوی ورته پوره تیاری نیولې ده. په امریکا کې د بیړنۍ حالاتو د انتظام اداره فیما چارواکي وایي د ارما طوفان نه د ولس د بچ کولو دپاره یې پوره تیاری کړی دي. د فیما مرستیالې ډایرکټرې کیتلین فاکس وایس آف امریکا ته ویلي دوی په زرګونو لیټره د سکلو پاکې اوبه، خوراکي توکي، دوایانې او د ماشومانو دپاره ډایپرې، پی او نور د ضرورت سامان لکه کټونه او کمبلې د وړاندې نه راجمع کړي دي. د امریکې د موسمیاتو ملي اداره وایي په ارما طوفان کې 2.5 کیلومتره په رفتار سره هواګانې چلیږي چې د کیوبا په مغرب کې په 100 میله علاقه ځپلې ده، او د اتوار په ورځ سهار وختي به د امریکې فلوریډا ریاست ته ورسي. د وایټ هاوس د ملي امنیت سلاحکار ټام باسرټ د یوې غونډې په وخت په ولس غږ کړی ارما طوفان یو شمیر خلک وجلی او نور نقصان هم کولی شي. نوموړي د ارما طوفان په سیمو کې په پرتو خلکو غږ وکړو، د ځان خیال وساتئ چې تاسو بیا نور خلک بچ کړئ. په فلوریډا ریاست کې د ساحلي سیمو نه د راوتلي خلکو دپاره حکومت کیمپونه لګولي دي. نوموړي باسرټ د فلوریډا په خلکو غږ وکړو د تیرو طوفانونو نقصان ځان ته رایاد کړئ او په وخت خپل ځانونه دغې محفوظو کیمپونو ته ورسوئ. د فلوریډا گورنر ریکس کارټ هم ویلي 2000 د نیشنل ګارډ ادارې د لامبوزنو غړي په فلوریډا کې تیار کړي دي چې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوی به کوي. د دې تر څنګ د بجلی عمله هم تیاره ده چې شپه ورځ به خپل کار کوي. نوموړي د خپل ریاست په وګړو غږ وکړو، وخت ورسره کم دی، فوري عمل وکړئ. فلوریډا ریاست د دې نه زیات خطرناک طوفان وړاندې نه دی لیدلی. څو ورځې وړاندې د هاروي په نامه یو بل طوفان د امریکې ټکساس ریاست ځپلی. په دغه کې یو شمیر د تیلو د پاکولو کارخانې هم ځپلې شوې دي چې ورسره په امریکا کې یو شمیر سیمو کې د تیلو کمی راغلی دی.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیوه رادیو دا د ټي وي او ساته خبري خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیوه رادیو دا خپرونې تاسې د ویب پاڼې د لارې www.voadiwaradio.com باندې هر وخت کتلی شئ. دغلته کې د ډیوه رادیو همکاران هر وخت تاسې لپاره تازه خبرونه د لیکلو په شکل کې هم لري. دغه ویډیوي چې کوم پروګرامونه تاسې ګورئ په ټي وي باندې دغه هم هلته پراته وي، او د فیسبوک د لارې هم تاسې د ډیوه رادیو دغه ټول پروګرامونه وخت په وخت باندې د ډیوه رادیو چې کوم رپورټران دي زمونږ همکاران دی ملګری دی هغې تاسو لپاره راپورونه مرکې تاسو لپاره کوي او شیر کوي په فیسبوک باندې هم. نو تاسو په فیسبوک باندې هم دغه د وی او ای ډی ور ریډیو چې کوم په نوم باندې جوړ اکاونټ دی په هغې باندې تاسو کتلی شئ. دغه شانت کې په ټویټر باندې هم تاسو د ډیور ریډیو د لارې چې کوم خبرونه تاسو تخبریږي نو هغه هم تاسو کتلی شئ. کلسم کاکړ دغه نه مخکې چې موږ د خپل اوریدونکو نه اجازه واخلو او دا وخت په فلوریډا کې وخت په وخت باندې دلته کې نیخ پنیغه د امریکا په ټی وی غانو باندې خودل کیږي چې هلته کې تیاری روان دي او د ارما په نوم چې کوم طوفان روان دي، نو د هغې نه دی وای چې تر شپږ سو میلیونو پورې خلک دی یادی چې هغه به کور شوی دی، او یا دغلته کې چې کوم دی نو هغه خلکو شپږ سو میلیونه به ډېر زیات جوړیږي زما فکر. خو دغه سنده کې وختي مې په دې فاکس ټي باندې دغه شمیره وکړه
15.8 میلیونه
دي. ښه، به 15 میلیونه خلک چې کوم دی نو هغه دې وخت کې هغوی کډې وکړلې دغه خپلو سیمونه، او هلته کې تیاری روانې دي، او د خوراکي سیزونو چې کوم دی نو کموخت د هغې خبرونه هم شته دي. دغلته کې د تیلو د کموخت خبرونه هم شته دي. دلته کې ورجینیا ته او ډی سي ته، واشنگټن ډی سي ته هم د زیاتو خلکو کړي هغې راورسېدي. کړي داسې دي چې لکه د پاکستان د کډو په حساب خو نه دي، خو بعضي خلک هوټلونه دلته کې بک کړي دي، کمرې بک کړي دي، او دا شانته کې په گاډو کې غیره راورسېدل، نو دلته کې هم ټرافیک جیم و سهار کې. نو قدرمن اردوونکو د دې یو ساعته خبري خبرونه وړاندې کولو کې په تکنیکي اړخ باندې زموږ سره پروډوسر شعیب زاده او انجینران وو جان او جو، دغې مننه کوو. او د ډیور ریډیو د معمول خبرونه له هم دوام لري، دغه د معمول خبرونه ته غوږ وسئ. ساسه نخلی اجازه، د الله فمان.